ستړي مشهیدا مشال لیلیو دے د 15 بجو پدی خبری غړی کی زما مجید بابر او د خبرونو د ویان بشیر گواخ نه کی هلی او سلامونه منی د سر موضوع په سواد کی د خلکو هغه مظاهره دا چې امن غواړي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب د دې خبرونه تر پای پورې تاسو مونږ سره اوریدای شي خو اول خبرونه د بشیر احمد گواخ نه
په سواد کې یو ځل بیا خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده. په بنو کې د تحریک انصاف د زده کوونکو یو مخکنی مشر وژل شوی دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د غریبانو شمیر زیات شوی. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په سواد کې د تحریک انصاف غړو په یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې چې د بی امنۍ او مخه دې ونیسي. په صوبه کې د دې ګوند حکومت ته وزیر اعلی هم د سواد سیمې سره تعلق لري. د اکتوبر په 13مه په مټه چوکي تر مظاهره مخکې احتجاج کوونکي د وزیر اعلی محمود خان کور ته نږدې ورغلل او د امن لپاره شعارونه ورکړل. د مټه تحصیل ناظم عبدالله خان مظاهره چن ته په خبرو کې وویل چې حکومت دې د خلکو دا پختنه جواب کړي چې وسلوال څنګه یو ځل بیا د غسیمه کې فعال شول. وزیر اعلی محمود خان څو ځل په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې پولیس او پوځ د وسلوالو د مخنیوي لپاره کار کوي او د هغوی د کامیابۍ لپاره د ولس ملاتړ ضروري دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې د تحریک انصاف د زده کوونکو سازمان یو پخوانی مشر وژل شوی دی. د بنو کینټ پولیسو مشال ریډیو ته په لیکلو معلوماتو کې ویلي چې د اکتوبر په 14مه معلومو وسلوالو د ځای انصاف سټوډنټ فیډریشن پخوانی مشر عرفان الله وژه او د هغه ساتونکی ژوبل کړ. تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې او پولیس وایي د نورو پلټنو لپاره مقدمه درج کړې ده. د عرفان الله پلار میر شمت خان د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د بنو بکخیلو سیمې مشر دی. هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې زوی یې د قلنګ اخیستونکو لخوا وژل شوی دی. د نوموړي په وینا هغوی د قلنګ اخیستونکو د مخنیوي کوشش کړی و نو ځکه یې زوی هدف ګرځېدلی. د بلوچستان په لورلای کې ځایي خلکو د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه د یو زده کوونکي تر وژل کېدو وروسته مظاهره کړې او بازارې تړلې ده. زده کوونکي اسرار احمد اکتوبر پر 14مه کوهار ډیم سره د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوی و. د هغه تره زینک د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس دې قاتلین ونیسي او سزا دې ورکړي.
موږ له حکومت څخه دا قاتل غواړو او دا قاتل بمبړ کوي یا به موږ ته پلاس را کوي. بس موږ دغه مطالبه ده که سرکار فوج راشي نه پر بس موږ له علاقې زیاته موږ فوج یا تاسو ټیک ته زیات ظلم شوی اف آی آر تیار نه ده کاټ موږ دغه باندې میټینګ کوو بیا اف آی آر کاټو.
د لورلای اسسټنټ کمشنر جمیل بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې یو مشکوک کس نیولې او نورې پلټنې روانې دي. په بلوچستان کې ترهګرې ضد ادارې سی ټی ډي ادعا کړې چې په خاران سیمه کې څلور مشکوک وسلوال وژلې دي. د ادارې د اکتوبر په 13مه رسنیو ته په لیګلی بیان کې وویل چې د اکتوبر په 14مه په زیرین ځنګل کې عملیات وکړ. د خبر پاڼې تر مخه د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مشکوک وسلوال وژل شول خو امنیتي ځواکونو ته څه زیان نه دی رسیدلی. د ادارې نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کمې وسلوالې ډلې غړي وو. په خاران کې د اکتوبر په 14مه د بلوچستان هایکورټ یو پخوانی چیف جسټس وژل شوی و. د دې حملې ذمهواري له پاکستانه د بلوچستان آزادولو لپاره جنګیدونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د غریبۍ له کرښې لاندې ژوند کوونکو شمیر له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د اکتوبر په 14مه په خپره کړې رپورټ کې ویلي چې دا شمیره په 3 کلونو کې زیاته شوې ده. دغه ادارې د دې وجه بیروزګاری د نرخونو زیاتېدل او د اقتصاد خرابوالی ښودلی دی. په افغانستان کې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه په زور حکومت نیولی او نړۍ یې په رسمیت نه پیژني. تر هغې وروسته د خلکو اقتصاد خراب شوی او طالبانو پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې په دفترونو کې د ښځو شمیر کم شوی دی. په اوکراین کې چارواکي وایي روسیو ځواکونو یو ځل بیا د هستوګنې یوه ودانۍ په میزایلو ویشتلې ده. نن د اکتوبر په 14مه د اوکراین د سمندري ښارګوټي میکولایوف چارواکو وویل چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دغلته د شوي نور زیان جاج اخلي. روسانو له یوې اونۍ راهیسې د اوکراین پر ګڼمیشته سیمو حملې زیاتې کړې دي. اوکراینی چارواکي وایي د اکتوبر په 14مه روسیو پوځیانو پر ایراني ډرون بریدونکو کې لږ تر لږه و کسان وژلي وو. او په شل ورځ نړیوال کرکټ کپ کې سریلانکا متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. د اکتوبر په 13 د استرالیا په ګیولان کې شوې دی لوبه کې لومړی بیټنګ سریلانکا وکړه. په شل ورنو کې د اتو لوبغاړو په وړ کېدو 1250 منډې جوړ کړې. متحده عرب اماراتو دا هدف پوره نه شو کړی او ټول لوبغاړي په 13 ور کې د 23 رنزونو په کولو اوټ شو. د دې کپ په مخکنی لوبه کې چې نن وشوه نیدرلینډز نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
اوریدونکو خبرونه در تازه مونږ همکار بشیر غواخ وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي د دې ځینې مهم مطالبو تر څنګ به نور هر څه واوري. د سواد په مټه کې یو واری بیا ولس راغون شوی او د امن غوښتنه کوي. یو ویناوال وایي
چې کم خلک دلته راغلي دا واپس وباسي خپل سرحدونه ته نيسي.
د بلوچستان په لورلای کې یو کس وجل شوی دی. د دغه وجنې پر ضد باندې احتجاج روان دی. احتجاج کوونکي دا غوښتنه کوي
موږ له حکومت څخه دا قاتل غواړو. فیا تیار نه دی کاټ موږ دغه باندې میټینګ کوو بیا یې فیا کاټو خیر.
د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغۍ وایرس هم اوس هم شتون لري. په افغانستان کې څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. یو چارواکی وایي
دا کمپاین کې تقریبا تر 3,00,000 پورې ماشومان د هدف وړ ګرځېدلي دي. زموږ د کمپاین په تطبیق کې چې پخوا کوم مشکلات هغه له منځه تللي. اوس وخت کې دا کمپاین په ډېر ښه شکل باندې په ټولو ولسوالیو او لورو پرتو سیمو کې تطبیقېږي.
قبایلي سیمې نړۍ او سیمه مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9:00 تر مازدیګر تر 6:00 پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اورېدلی شئ. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو اپ په خپل ټلیفونونو باندې ډاونلوډ کړئ او د دې ترڅنګ فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او انستګرام باندې هم راسره ملګری دی شي. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د سواد په مټه چوک کې د صوبایي حکومت واکمنی پارټۍ پاکستان تحریک انصاف لخوا د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره مظاهره په داسې حال کې شوې چې د تحصیل مټه ناظم عبدالله چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ورور دی او د پارټۍ ملګری دی د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سواد امنیتي پولیسو ته حواله کړي شي. د مظاهرې په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل راکړي.
سوات مټه چوک کې تحصیل ناظم عبدالله خان د امن لپاره جوړ کړی شوی مظاهرې ته وینا کې ویلي چې د ضلع سوات پوله د افغانستان یا بل هیواد سره نه ده لګېدلې. بیا څنګه د سیمې ته وسلوال طالبان راغلل؟ دوی مټه چوک کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان کور ته نږدې یوې لویې مظاهرې ته وینا کې ویل چې د سوات امنیت دې پولیسو ته حواله شي. ولس به ورسره مرستې کوي. دې سره به سیمه کې امنیت په ځای شي. مزارے کے شریک د سوات د مټی اوسیدونکو ډاکټر سید عدنان بچاوی چې تیر سو میاشتو راسي د سوات ولس امن واړی او کچری حکومت دی ولس ته امن ور نکړو نو دغه مظاهرو کې به بیا نور هم زیاتواله راشي.
منګ غوښتنه صرف در ریاست نه، در ریاست د ادارو نه، د دې هدف پورې د چې منګ امن راکې دا زمنګ حق ده. منګ د بل زینه نه ورغلی. بد قسمتي دا چې زمنګ پوره پختن بیلټ په دې سیس باندې په نخښه شوی ده او دا سیسونه ډیر زیات خطرناک دي ځکه چې پوره یو دور تیر شو، یو دم دور راغی، بیا هم پختن بیلټ سپیشلی په دې کې ټارګټ شوی ده. زمنګ د غوښتنه دا چې منګ نه خلار شي نور. منګ د ریاست اوسیدونکو منګ د ریاست ته حقوق د انسانيت ته جسر راکې او کدا سی ونه شي نو دا سی بو شي چې نفرت ته هغه ډیر زیات شي. کم خلک چې غواړي نفرت او کم خلک چې د ریاست کمزوري کول غواړي دا غو په خپل مقصد کې کامیاب شي.
د سوات کې د امن لپاره وخت په وخت مظاهرې تر هغه وروسته شروع شوې. کله چې ستمبر د میاشتې نه وسلوالو د امن کمیټې غړي په نښه کړل. دې تر څنګ مینګوره کې د ترهګرۍ په نوم پلار او زوی ووژل شول او په چارباغ کې د سکول په ګاډي ډزې وشوې. د سوات امن په اړه د اکتوبر په 15 نیټه ودودی حال کې د حکومت لخوا لویه جرګه شوې وه چې وروسته ضلعي انتظامی خبر خپور کړو او ویل چې د سوات امن لپاره سیکیورټي ادارې تیاری دي او څوک به هم امن خرابېدو ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو. مشال ریډیو ته وګی د بلوچستان په لورلای کې د سکول د زده کوونکو د وجنې پر ضد نن په لورلای خار کې په بشپړ توګه کار بندې شوې ده. ټوله د قانون ټول دکانونه بند او په سړکونو د موټرونو د گاډو د چلند د نشت برابرو پر پیښه باندې په بلوچستان اسمبلی کې هم خوښیني ښکار شوې ده. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناور.
پیشه د لورلای څخه وتل د کوهار ډیم سره نږدې پرون بل ورځ هغه وخت رامنځته سو کله چې ولسکلن اسرار احمد د درې نور ملګرو سره خالته د پکنیک لپاره تللی وو. په پیشه کې دا غ درې ملګري زخمیا سوي دي. د چا درملنه چې د کوټا او لورلای په هسپتالو کې سوي ده. د ځای لیویز په وینا چې په پیشه کې په وزل سوي او زخمیانو باندې د توپنچې ټکان او د خنجر وار نسوي دي چې لامل اسرار احمد خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د کاربندیز غوښتنه د پښتون تحفظ مومنټ تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او نېشنل ډیموکراټیک مومنټ له لوري سوي وه. د کاربندیز پر مهال په ښار کې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو او پر سړکانو د موټرانو چلن هم نه وو. په دې ترڅ کې مکله د لورلای د اسیسټنټ کمشنر جمیل بلوچ سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې د زده کوونکو اسرار احمد د وژنې په تور کې د یو مشکوک کس پلټنه پیل کړې ده او په دې ترڅ کې دا غورور نیولې دي. خو د نوموړي په وینا چې په دې پیښه کې تورن اصل کس په تیښته کې بریالی شوی دی.
فلحال چاپے لگ رہے ہیں اور اس بندے کا جو ہے شک کی بنیاد پر اس کے بھائی کو ہم نے پکڑا ہے اور جو ہے کیس میں لگی
پولیس اور لیویز پہ دے پیش کی دا تورن کس دا نیول لپارا پر بیلا بیلو جایو باندی دا چاپو وحول لڑی روانہ ساتھ لے دا او ایلا دا چی دیر جر با پہ دے پیش کی تورن کس او نیول سی پہ دے ترس کچی مکل دا اسرار احمد دا کا زنک سر تماس ہونی وی نو آغرا تول چی دا غالکوان دیتوار پا ورز و پکنک تطلیلی و او آل تا دا چی معلومی جی لکا چو دوی اغوا کول زکی چی دا چکا بلوچستان اسمبلی کی ہم پر دے پیشہ بانی خواشنی سرگند سے تیر ماج کے بلوچستان اسمبلی دا گونڈ پر محال دا پشتونخوا ملی او می گوند اسمبلی غړي نصر لازیر اول چې دا سیبریشي لکه چې یو ځل بیا ځینې قوتونه په صوبه کې امنیت ورانه ولغواړي. بیا په خاصه توګه د بلوچستان په پښتني سیمو کې دغه ډول پیښې رامنځته کېدل د حکومت پر کار باندې یو سوال دی. د دې په جواب کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہداري ده. د دې مقصد لپاره د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د بلوچستان د پولیسو مشر او د کورنۍ چارو مرستیال سکتر هم راتلب کړي دي. ځکه چې د دې څخه لمخه د اکتوبر په 14 نیټه د بلوچستان په مستون کې د ناصرګندو کسانو لخوا د سړک په غاړه د پټکړ سوي ریموټ کنټرول بم چاودنه سوي وه چې لامل د مستون د مرستیالي کمشنري میرمن فریده ترین په وینا 4 کسان مړه او 3 نور ټپیان سوي وو. هم په دغه شپه د بلوچستان په خاران کې د بلوچستان های کورټ پر پخواني چیف جسټس محمد نور مسکانزي باندې په یو مسجد کې د مقصد لمانځه پر مهال د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا کانسیوی وو چې لامل هغه مړ او داغه تربور زخمی شوی وو. وروسته د دغه پیښې ذمہداري د بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی لخوا قبله شوی وو. په دې اړه د بلوچستان د کاونټر ټریریزم ٹوریزم ڈپارٹمنٹ یا سی ٹی ڈی لوری تیرش پا پا خاران کی دا ناسرگندو اسلوالو کسانو پا زد عملیات سوی دی پا کم کچی چلور کسان وجل سوی دی پا کوٹ کی دا سی ٹی ڈی دا ویان لوری پا جاری سوی یو بیان کی ویل سوی دی چی دا ناسرگندو اسلوالو پا زد پا دی عملیاتو کی دا سی ٹی ڈی ترسنگ نورو ادارو هم برخا اخیستی وا او دا زیرین پا جنگلی کی دا عملیات پر محال دا وسلوال کسان هغه وخت وجل سو کله چې دوی لمړی پر سی ٹی ڈی باندې ڈز وکړي او د جوابي ڈزو په نتیجه کې څلور وسلوال کسان مړه سو. د سی ٹی ڈی د دې عملیاتو په اړه تر اوسه وی ډلې څه نه دی ویلي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلي
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا.
او میں لگاو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں لگی
د خبرونه په دې برخه کې ورزو بنو ته د پولیسو او ځای خلکو په وینا د اکتوبر په 18 بنو کې د انصاف سټوډنټ فیډریشن په خوانی صدر عرفان الله په یو سوال برید کې وجل شوی او محافظ یې جوبل ده. د نوموړي پلار میر شمات خان دا وکړي چې زوی یې سیمه کې کلنګ غیستونکو وجل دی. ځای خلک وایي چې د غلطه هدفي وجنې زیاتې شوي چې پر ضد یې په وار وار پرلتونه کړي او امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړي. عمر وزیر د نور تفصیل سره.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په 18 بنو کې انصاف سټوډنټ فیډریشن په خواني صدر عرفان الله په یو وسلوال برید کې وژل شوی او محافظ یې ژوبل شوی دی. د بنو کېڼ تاڼې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا کېڼ تاڼې په حدود کې وسلوالو عرفان الله او دا هغه په محافظ مهال برید کړی چې دوی له بنو نه بکاخلو ته په لاره ول. د نوموړي د تره زوی ملک دل شماد مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام وروسته عرفان الله او محافظ یې له کرکټ لوبغالي نه کور ته په لاره ول چې په لاره کې پې ډزې شوې. حکومت نه د ککړو زیات کاروایی غوښتنه کړې.
مخته نازنینا شریوی د عرفان الله خان ورسره بل ګنمن و فرمان لشکي په نو ښه یو کېر تا روان وي چې کرکټ ګراوند نصرانګي روډ ته راډې دل د هتیشي نه وصله سره د دې کسو نو سټي په دې باندې ډایرک فارینګ وکړو. باقي خو حکومت ته سکوټي ادارې دي چان بینو کیږي په چار دادو چې سخت اکشن نو خوستل شي.
د نوموړي پلار میر شمات خان چې د تحریک انصاف ګوند بکا خیلو صدر دی دا وایي کړي چې زوی سیمه کې بتا اخستونکو وژلې. نوموړي پولیسو سره درج مقدمه کې په دوه کسانو داوا کړي چې سیمه کې بتا اخلي او دا غې نه منې کولو باندې ورته زوی وژلې. تر دې وړاندې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي ول چې عرفان الله نامعلومه وسلوالو وژلې خو وروسته یې پلار په مقدمه کې په بتا اخیستونکو داوا کړي. پولیس چارواکو وویل چې د ککړو زید مقدمه درج شوه. لټون یې پیل کړي په زید به یې کاروایی کړي. په بنو جانی خیل بکا خیل او خواوشا کې په دې وروستیو کې د ځایي خلکو په وینا نامنۍ او هدفي وژنې دوام لري چې وخت په وخت یې د غلطه د دې نامنۍ زید پر لتونه کړي. ځایي خلکو حکومت نه د نامنۍ د مخنیوي غوښتنې په وار وار تکرار کړي. د بکا خیل اوسیدونکي خبریال شاعر او مدني فعال ګوهر وزیر مشال ریډیو ته وویل چې عرفان الله د نامنۍ زید غږ پورته کوونکو احتجاجونو برخه وه چې نن په یو برید کې ووژل شو. د غلطه خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن شوي.
بنو او بیا په خاصه توګه چې جنی خیل بکه خیل او ممن خیل کې د امن لپاره کم غږونه راپورته کېدل په دې کې د ملک عرفان غږ هم یو متبر او با اثر غږ و. د سیمې خلک ور باندې راټولېدل خو د بد امرغه د امن غوښتون کې هغه په خپله هم محفوظ نه شو. حکومت کچرته بنو او نوره جنوبي اضلاع یا د پښتونخوا نورې برخې د ترهګرۍ د نوې هرنا ژغورل غواړي نو بیا پکار دی چې بکخیل جنیخیل خیل او ممند خیل ځوانان چې د امن د پاره کم غونه پورته کوي دا حکومت په هی باندې عمل وکي ځکه چې کا دلته بدمنی وی نو دغه د بدمنۍ لهر به بنو هم په خپل غیګه کې اخلي او جنوبی اضلاع نورې سیمې دی هغه ته به هم ضرور رسیږي.
د بنو پولیسو یو افسر زمان خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د امن لپاره شپه ورځ لګیا دي، آبادی زیاته ده او پولیس نفری کمه ده، وسایل هم کم دي، خو پولیسو د امن ټینګ ساتلو لپاره کاروایی توندې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سو پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی وردو. سویلی وزیرستان ته د سویلی وزیرستان انګور اډی سی می اوسیدونکو احتجاجي درنا پنځم ورځ باندې هم جاری ده. د احتجاج کوونکو د درنې مشرانو غوښتنه کړې چې په هغه پاکستانی پوځیانو باندې د اف آی آر درج کړل شي چې په پورم نه احتجاج کوونکو یې ډزې کړې او تشدد کړی. خو د سویلی وزیرستان اډیشنل ډپټي کمشنر نیک محمد مشال لیډیو ته ویل چې د انګور اډی احتجاجي درنې مشرانو سره مذاکرات روان دي او زر به دا مسله په مذاکراتو حل کړی شي. نور تفصیل اشتیاق مسجد ناور.
د سویلی وزیرستان انګوراډا سیمه اوسیدونکي د تیرې پنځه ورځو نه په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي. د دوی غوښتنه ده چې د پاکستان حکومت دا دوی سیمې ته د ژوند بنیادي سهولتونه دا زر ور ورسوي. د انګوراډا احتجاجي درنې یو مشر دین محمد پدغي براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
خیل هم دا گنگی خیل دا خجل خیل دا زلی خیل دا کو متفق ایدا فیصلہ کړی دو درنا پدا وجا کړی دو چې میست د انګورډ چې کیم مین ګلټ پدای بندې د سہولت رو کو زنانه تر خپل لیر خصا کو نور کسون تر خپل لیر خصا کو پانډی کې تر خپل لیر خصا کو خال تر تنگاوینا.
دین محمد دا هم اوویل چې پشپوڑا سم اکتوبر په پرم نه احتجاجی درنا باندې دازونا کوین کی فوجیوں نے په خلاف دا هم زر اف آی آر درج کړای شي.
فوج رغای په زبردست شرارت جوڑا کرنل دا یا بریگیڈ دا پہنے
دن کی خبریں ہم وروئی
منوم نذیر اللہ دے جوڑنا چکم وٹ مسلم جی یار غلی جی موقع مدے بارے دا سر غلی جی چکم لوکل خال دے دا کلا شپانو سا مذاکرات شری جی چے پتا ولا جی گلے میں ابراز کی موقع جو شام مشتو خان تا دس سر دو کلا کے تو دس دا مخصوص در نا کے تقریبا شل جو خال تا دی دا مزین در ونسا دے ورنا پر دے ور دے مسجد نہ ہر غلی دی تقریبا 3-4000 موقع مدے خاک نوستا
دے پشتون جورنے غرزنگ گڑائی رحمت شاہ مسجد چے دا وقت پا انگورا ڈا احتجاجی درناکشے نوزدائی مشال ریڈیو تا ویائی
دے آئینی کرونی مطلباتی کو ترمیسا پر حکومات دا خبر آنا تسلیم آئی نو امید ور سرا سانگ پر سانگ نوزدی کلیارکشے یہاں دے آرمی چیف پوستی را دوا دری جور کلی دی خامرام دا ایمی جنار آئی دا پر دے پندے ہاں آرمی ویلولا دو دے یای کیار دادا سول انتظام تا ہوگری بل دلتا چکیمو ماسیب
دی. سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې د انګوراډا احتجاجی درنې مشرانو سره مذاکرات راون دي. انګوراډا اوسې دین کې مشال ریډیو تا ویلي وی چې پشپوڑا سم اکتوبر مزدیګار مال پوځیو نه د دوی په احتجاجی درنا باندې ډزونه کړی وی چې په نتیجه کې یې شپږ کسان پر هرجلی شوی وی. خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر مشال ریڈیو تا ویلی وی چې په احتجاجی درناکشی یو کاس پکونی لگیدل حمله په وجه پر هرجلای شوی وو او دا وخت د هغې پر هرجلی شوي کس علاج د پوست په هسپتال کښې راوندی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده. زه سیراز ظهیر یم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابروم. مشال ریډیو په میډیم ویوز 621 او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلی شئ. بدرګه موکړئ.
مشال ریډیو ته غوږی ورکور میتا. په کورمه کې سیاسي او مدني فعالان د قومي سملای د 50 حلقې کې د ټاکنو کولو زر تر زره د ټاکنو کولو غوښتنه کوي. په یاده حلقه کې د قومي سملای ټاکنې د ډنډرو او نور حسین کلي ترمنځ د ځمکې په سر د جګړې له کبله ځنډول شوي. بلخوا چارواکي وایي دوی په خپله هم غواړي چې د یادې حلقې ټاکنې زر تر زره وکړي، خو مجبوري دا ده چې هغلته حالات د ټاکنو لپاره موافق نه دي. نور حال د تاریخ ورغځی په دې راپور کې.
د کورمې ضلع سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې حکومت دې ځنډول شوي د ان 50 حلقې ټول ټاکنې زر تر زره وکړي. د خواجهکو جمال چمکني مشال رډیو ته د ګل پرز ویلي د پاکستان آئین له مخې پر خالي څوکۍ بیرته انتخابات تر دریو میاشتو د ننه کول ضروري دي، خو په مخکې دور کې هم د یاد حلقې ټاکنې ونه کړې شوې، ولې اوس یې بیا د خرابو حالاتو په بانه و ځنډولې؟
چونکه دا حلقہ 2013 کې هم داسې 15 کلو لپاره پاتې شوی و، یعنی موږ نمائندګي نه وشوي که اوس یو ځل بیا الیکشن ونه شي، دا حلقہ په ډېره ورسته پاتې شي. دلته موږ ته د ایجوکیشن ضرورت دی، دلته موږ ته تعلیم ضرورت دی. ایون څه داسې لکه هم شته اوسه پورې روډونه هم نه دي جوړ شوی، غیله کوی د پر روډونه هم نشته.
په 2013 کال کې حکومت د یاد حلقې ټاکنې حل ځنډولې وې، کله چې په پړچم کني کې وسلوال طالبانو پر یو شمیر علاقو قبضه واچوله. د غزل په یاد حلقه کې زمینی ټاکنې د ځنډول کېدو فیصله مبینه د ډنډرو او نور حسین کلي ترمنځ د ځمکې پر سر پر 11 اکتوبر شروع شوې جګړې له کبله د سیمې حالات تر خرابېدو پس اخستل شوې. په سیمه کې د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم مشترکه امیدوار ملک محمد جمیل مشال لډیو ته وایي دا څنګه کېدای شي چې حالات په یو حلقه کې خراب وي او انتخابات د بل ملتوی کړی شي؟
پیټیشن کړو الیکشن کمیشن کې، نو الیکشن کمیشنر څه کله سماعت وکړلو، هغه متدا ویل چې را الیکشن به 16 اکتوبر نه بعد د ډایرکټ شیډول مجرې کو، نو موږ نن په دې تمایو سبا ته په دې تمایو الیکشن شیډول برسي.
بلخوا په دغه اړه د خیبر پختونخوا صوبې د حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف خپل دریځ را نه کړو. البته د پاکستان انتخاباتي کمیشن یو غړی هارون شینواری مشال رډیو ته وویل دوی په خپله هم غواړي چې د یاد حلقې ټاکنې زر تر زره وکړي، خو مجبوري دا ده چې هغلته حالات د ټاکنو لپاره موافق نه دي. شینواری وایي د الیکشن کمیشن کار ټاکنې کول دي، ولې د هغې لپاره پر امنه حالات د جوړولو ذمواري د صوبایي حکومت ده. چارواکي زیاتوي تر څو چې په سیمه کې حالات بیرته ښه شوي نه وي د ان 50 حلقې ټاکنې نشي کېدی.
د چیف سیکرټري او د آی جیز خیبر پختونخوا طرف نه دا خبره په تیر شوي هفته په میټینګ کې راغله، نو هغه نه پس الیکشن کمیشن مجبورن د کورم ضلع کورم چې کوم دی کوم چې مخکې قبایلي ضلع ایجنسی و کورم ایجنسی د هغې انتخابات مونږ شیډول ایسار کړو. نو اوس تازه صورت حال دا دی چې څنګه هم مونږ ته صوبایي حکومت دا وایي چې مونږ ته حالات ټیک دي، نو مونږ بلته الیکشن کوو.
د قومي اسمبلی د کورمې چوکې ملک فخر زمان د استعفا له کبله خالی شي وه. هغه دا استعفا په اپریل کې له وزیر اعظم څخه عمران خان د لرې کېدو پر مهال له 123 نورو غړیو سره ورکړې وه. په 16 اکتوبر د پنجاب صوبایي اسمبلی په دریو او د قومي اسمبلی په 8 چوکو ضمني انتخابات ترسره شول. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو زیاتې چوکې حاصل کړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
پام کوه، جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه.
اخر ستی معنا
لیکا چی تیر دی نبازی. پام کوه.
الوی بور
ګرګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس پر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی پام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال لړیو ته وګورئ اوریدونکو د مشال لړیو د خبرونې در مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري روستۍ نیمه کې د ته هم یو شمېر راپورونه لرو درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي د پنځه نیمه بجو د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار بشیر ګواخ لورکم
د خیبر پختونخوا په سواد کې نن د تحریک انصاف غړو په یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د بې امنۍ مخه دی ونیسي د اکتوبر په 13مه په مټه چوک کې تر مظاهره مخکې احتجاج کوونکي د وزیر الله محمود خان کور ته نږدې ورلل او د امن لپاره شعارونه ورکړل وزیر الله محمود خان څو ځل په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې پولیس او پوځ د وسلوالو د مخنیوي لپاره کار کوي او پرې به نږدې چې امنیت نور پسې خراب شي د خبر پختونخوا په بونو کې د تحریک انصاف د زدهکوونکو سازمان یو پخوانی مشر وژل شوی دی د بونو کینډ پولیسو مشال لډو ته په لیږلو معلوماتو کې ویل چې د اکتوبر په 14مه نامعلومو وسلوالو د ځایي انصاف سټوډنټ فیډریشن پخوانی مشر عرفان الله وژه او د هغه ساتونکی یې ژوبل کړ تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې او پولیس وایي پلټنې یې روانې کړې دي د بلوچستان په لورالای کې ځایي خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه د یو زدهکوونکي تر وژل کېدو وروسته نن بازار ته راوتلي وو دوکانونه یې بند کړي او مظاهره یې کړې ده زکونت کې اسرار احمد د اکتوبر په 14مه کوهار ډیم سره د نامعلوم کسانو په ډزو کې وژل شوی و د لورالای اسسټنټ کمشنر جمیل بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې یو مشکوک کس یې نیولی او نورې پلټنې روانې دي خو مظاهره چن وایي چې پولیس باید شفافې پلټنې وکړي او اصلي کسانو ته سزا ورکړي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د غریبۍ له کرښې لاندې ژوند کوونکو شمېر له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی او چا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د اکتوبر په 14مه په خپاره کړې رپورټ کې ویلي چې دا شمېره په تیرو دریو کلونو کې زیاته شوې ده په افغانستان کې طالبانو د 2018 کال د اګست په 15مه په زور حکومت نیولې او له هغه وروسته د خلکو روزګارونه خراب شوي اقتصاد کمزور شوی او د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي په اوکران کې چارواکي وایي روسي ځواکونه یو ځل بیا د هستوګنی یو ودانۍ په میزایل وشتلې ده نن د اوکران د سمندري کارګوټي میکولایف چارواکو وویل چې لږ تر لږه یو کس ودر شوی او دغلته د شوي نور زیان جاج اخلي روسانو لیوي اونۍ راسي د اوکران پر ګڼ مېشتو سیمو حملې زیاتې کړې دي
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د بشیر غاخنمو د پینیمو بجو د خبرونو لنډیز اوریدو او سترته یو بل راپور وړاندې کوو د افغانستان به د اکتوبر په 14مه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې ګډون کوي او دغه غونډه کې به د خزو د وضعیت په اړه باندې خبرې کیږي د دې غونډې موضوع خزې صلح او امنیت ته تفصیل په دې راپور کې
افغانستان به د هغې غونډې ګډون کوونکی وي چې د اکتوبر په 14مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي د دې غونډې بنسټیز موضوعات ښځې سوله او امنیت دی افغانستان چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نږدې هره ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سر ټکوي د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یوه خورا مهمه موضوع ده په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنی وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنیو ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي
دی جلسه گزارش سالانه
دی غونډه ته به د خزو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي عمومي منشي به د خپل سپارښتنو چې د خزو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو خزو د حقونو ملاتړ دي تمرکز وشي
د امنیت شورا دی مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د دې سازمان د خزو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والی دي واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د درې واړو مېرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او آن له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا داسې مهال د ښځو سولې او امنیت په اړه ګډه غونډه راغواړي چې په سیمه کې د افغانستان په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او غوښتنې هم ورسره بلې جدي کیږي تازه د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په مالکیت او د افغانانو تر کنټرول لاندې د پخلاینې د بهیر پر دریځ ټینګار کړی. ښاغلی شنکر د دوشنبه پورا سرعت کې یوې غونډې ته وویل افغانستان کې غمجنې پېښې کیږي خو هند دا نشي ټاکلی چې هلته څه کیږي. د ده له قوله افغانان باید وټاکي چې په افغانستان کې څه کیږي. جی ایس شنکر وایي دا باید افغانان معلومه کړي چې په هیواد کې څه روان دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي د افغانستان په اړه هغه څه چې د هند حکومت کولی شي دا دي چې په سخت وخت کې له افغانانو سره مرسته وکړي. جی ایس شنکر په افغانستان کې د نجونو ښځو او لږکیو حقونو ته په اشاري د سیاسي ډګر پر ټولو برخو غږ کړی چې د یو سوکاله او خوندي راتلونکي لپاره د لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو خلکو د هیلو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
د مشال ریډیو د وګي او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې اوري او په دغه خبرونه کې تاسو د سیمه او نړۍ حالاتونو خبرو وي. ځان د اکتوبر په 14مه په زمینی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قومي سملای له وو څخه شپږ سو کې وګټلې دي. په دغه کې درې د خیبر پښتونخوا په پیښور 400 مردان د لوک شامل دي. دا چې په زمینی انتخاباتو کې د عمران خان ګټلو تصویرونه کې څنګه ګوري او دا چې آیا پر روانو عام انتخاباتو کې به یو ځل بیا تحریک انصاف کوم زیاتره سو کې وګټي او کنه، په دې اړه په اسلام آباد کې ملي شنن کې یو خبري هارون رشید نه پختلی دین. هغه وای
زما په خیال چې کوم د تحریک انصاف پالیسی وا چې په دې ټول کاکنو کې اته ځینو کې وشو هغه کې وو ځینو کې عمران خان پکې ولاړو د تحریک انصاف طرف نه یو امیدوارو، نو کوشش خود دوی دغه او چې اونې بیلی او یو قسمه غچې او پبلک اپینین جوړ دی او د خلکو کې د دوی بیانیا چې دا هغه ډېر مقبول دی وخت کې، نو هغه هغه ته اثر ونه شي. خودی کې دا ویل کېږي که عمران خان په دې بلسوک په دې حلقو کې ولاړو نو کېدی شو چې بیا نتیجه چې دا هغه لږ بدل براغلی. اوس دې چې کوم دوی وو سیټونه ګټلې دي شپږ، نو دې کې دوی چې کوم مطالبه چې کله نه د دوی حکومت ختم شوه دا د دوی حکومت مطالبه هم یو دې چې زر تر زر عام انتخابات د پاکستان کې وشي ټاکنې وشي، نو هغه د پاره ماته مخکاري چې دې سره بدوي ته د دوی بیانیې ته بس फायदा وشي.
لکه یو خو د عمران خان یا د تحریک انصاف چې کوم مطالبه دا غوښتنه ده د راتلونکو د عام ټاکنو، نو تاسو غنی چې را په هغه بیانیه کې بعد د جارحانه رویه نورم زیات شي، ځکه چې حکومتي اتحاد خکاری داسې چې نه د عام ټاکنو لپاره تیار دی او نه په نورو کوم فیصلو کې لکه د پاکستان د پوز د مشر د ټاکلو چې کوم فیصله ده یا نور کوم فیصلې دي.
عمران خان خو ټول سیاست چې دی هغه جارحانه دی. کتا سو وګوره نو ازي خو چې کله حکومت کې هم وو چې کله وزیر اعظم مو نو هغه وخت هم خلکو به په تور لګولو چې د اپوزیشن والا زیات ښکاری حکومت والا کم ښکاری، نو هغه کې هم دوی په اپوزیشن باندې ډېر داسې فشار به ساتلی وو. زه نه ګورم چې هغه کې به څه بدلون راځي. د الیکشن سره خو به دوی نور مضبوطیږي او د دوی دا جارحانه رویه چې دا بم دغه سي رواني. خو مشکل دا دی چې حکومت چې کوم وګړي دی هغه دا منی چې کده وخت کې دوی عام ټاکنو اعلان وکړو دوی خو عمران خان ته نه غټي، نو هغه کوشش هم دغه دی هغه د پاره دوی دا افاق دارم راوسته او هغه کوشش هم دغه دی چې د معیشت حالات بهتر شي، دا مهنګایي لګه کم شي، دا خلکو ستونزې چې وي هغه لګه کم شي، نو کې دې شي چې لګ د دوی په حق کې هوا او چلی.
هرون څه بچي کم په بلدیاتي انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیاسي مندر رامنځته شوی او بیا دغه نه پس د خلکو د ذهنونو چې د غلطه کې یو بل ایمرجنګ سیاسي طاقت چې کوم دی هغه د جمعیت علما اسلام فیډلی په صورت کې دی، آیا په دې زمینی ټاکنو کې هغه اثر زایل شو؟ اوس تاسو غنی چې په سیاسي توګه تحریک انصاف هغه چې کوم ځمکه بایلو دی واغه بیا تر لاسه ک؟
بالکل زما په خیال دغه خبره ده چې څنګه ما وې عوامي نېشنل پارټي خو ډېر بد وخت روان دی، ډېر روزونه روان دی او دوی ته پکار دی چې هغه باندې سوچو کې. بل بیا چې جمعیت علما اسلام چې دی هغه هم زما په خیال د خیبر پختونخوا بعض علاقو کې خو اثر لري، خاص کر دا کم قبائلی سیمه دی او چې کم قبائلی اضلاع دی هغه کې خو د دوی اثر او رسوخ شته او چې کم مین سیم چار صدا مردان دلتا غوی یو ووټ بینک خامخا لري خو هغه ووټ بینک دونه غټ نه دی چې هغه د هغه په هغه باندې تاسو انتخابات وګټئ نو خبر هم دغه ښکاري چې کېدی شي دوی خپلو کې هم یو بل نه ووټ ورنکړه او هغه د وجه هم د دوی خپل اتفاق ونه شو نو هغه د وجه هم دوی وبیلله خو د دې ټول فائدہ چې دا هغه عمران خان تحریک انصاف چت کو دا ټاکنې چې دي خپه باری هغه سره وکړل
د سر زمینی او دا خبره چې عمران خان تاسو نه کړی چې دا په سیاسي توګه دا یو غلطه فیصله و ځکه چې هغه به اوس د 500 کونه به مستعفی کیږي یو 100 کای به ځان سره ساتي
د پی ٹی آئی چې کم کارکون دی کنه هغه په پټ سترګو عمران خان پسې روان دی هغه دا خبرې نه ګوري حالانکه تاسو چې کم پوائنټ وکړو دې باندې ما نن یو کالم لیکلی دی چې دا 15 بنه دا شپږ واړه سیټونه بکری دي ولی عمران خان آلریډي یو سیټ لري په قومي اسمبلی کې نو هغه دا شپږ واړه حلقې چې دي کې به دوباره بیا به الیکشن کیږي او موږ یو سټوري کړی و څو ورځې مخکې اندازه هم لګولې و چې یو حلقه کې الیکشن کې څونه خرچه راځي نو هغه تقریبا 10 نه 12 کروڑ روپے چې د حکومت خرچه راځي په یو حلقہ باندې نو تاسو وګورئ چې دا شپږ وو حلقو کې چې کم اخراجات او شوده به پاکستان بیا کوي او پاکستان خپل اقتصاد چې دی هغه د وخت داسې خراب دی چې سیاست د پاره موږ په کار دی چې دا خرچي او کوچې د هغه اثر نه وي او څه فائدہ نه وي او داسې ټاکنې چې بیا بار بار کوو نو دا د سوچ خبره ده خو زما په خیال تحریک انصاف خلک چې دي هغه په دې باندې هغه نه دي هغه غواړي چې بس عمران خان سپورټ کړي
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او لیدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د زده کوونکو یو موضوع او د هغوی ستونزې په دې راپور کې را برسېره کوو د پنجاب د بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلي ضلعو او د بلوچستان زده کوونکو غوښتنه لري چې حکومت دی د دوی د وړیا تعلیم سلسله نه بندوي د زده کوونکو وایي د پوهنتون انتظامی په 2020 میلادي کال کې دوی ته په پوهنتون کې د مفت تعلیم سلسله ختمه کړه او وروسته یې د زده کوونکو د احتجاجونو له وجې بیا بحال خوځ کال اعلان وکړ چې د فند د کمای له وجې انتظامیه زده کوونکو ته وظیفي اسکالرشیپونه نشي ورکولی بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي چې د وفاقي حکومت په هدایاتو یې یو ځل بیا د بلوچستان او قبایلي ضلعو زده کوونکو ته هلته د وړیا تعلیم ورکول بحال کړي دي نور حال د فرخند اسد په راپور کې
د پنجاب د بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلي ضلع بلوچستان زده کوونکي غوښتنه لري چې حکومت دوی ته د پنجاب په سرکاري تعلیمي ادارو کې د وړیا تعلیم ورکولو سهولت پر خپل ځای وساتي په دغه پوهنتون کې د شمالي وزیرستان یو زده کوونکي خیال بادشاه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وایي په 2014 کال کې چې کله په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول نو د هغه وخت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف اعلان وکړ چې دوی به د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته د پنجاب په سرکاري تعلیمي ادارو کې مفت تعلیم ورکوي نو موړی وای
هغه اوس موږ چې د 2014 نه اوسه پورې راغلی یو موږ تقریبا د 300 پورې د سلاند باندې دورا تعداد موږ راځي او د 2014 نه د 2006 پورې دوه کاله تیر شو په 2006 کې دغه وظیفه او د شوکیان ختم کړي چې موږ دوه باندې دیش پرځې پرمات د اسلامي پوهنتون بهاولپور مخې ته وکړ بیا لاهور ته پیدل باندې لاړلو دوه ویش پرځې ترنا وکړل هغه اعلان بیا شو چودري سرور گورنر موږ ته یو لیټر راکړ چې زرا او ویش پورې تاسو نه هیڅ فیت پناه خپل کیږي دا څوک نه خرڅ به مونږ درکاو هغه شپږ میاشتې چې درېدل بیا ختم شول بیا مونږ د چودري سرور کور لا اور ته لاړو د اسلامي پوهنتون بهاولپور نه
ته وظیفو لبندې دوه مستا د بهاولپور اسلامي پوهنتون د بلوچستان او قبایلي ضلعو څخه کوونکو احتجاج هم پیل کړ دوی پیاده د بهاولپور نه لاهور ته لاړل او هلته د پنجاب د گورنر کور مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړ د بهاولپور د اسلامیا پوهنتون قبایلی زده کوونکو تیر کال هم احتجاج کړی وو. د دوی په وینا چې اته ملګري په دې له پوهنتون ایستل شوي چې د خپل حق غوښتو لپاره احتجاج کاوه. پر سکالرشپ تللی د شمالي وزیرستان د بهاولپور اسلامیا پوهنتون یو بل زده کوونکی صفدر خان چې هلته د تاریخ یا هیستري زده کړې کوي مشال ریډیو ته وایي حکومت دوی سره ژمنه وکړي خو د څو میاشتو تیرېدو وروسته بیا د خپلو خبرو نه په شا شي.
مونگ بندے دا اخراجات چکم دی دا ٹول پا مونگ بندے راغلی دی پا یونیورسٹی بندے تاسو وفاقی حکومت مونگ لا پیسے نہ رکھائی نو تاسو تبا فائنل خبر مونگ دا کہو چی یا با چورلس یا با پنزل سیوتون ادر کہو پا یونیورسٹی کے آگا مونگ نورسنا منلو دا بلوچستان علاقانو نورسنا منلو سٹوڈنٹانو مونگ دا فاتا سٹوڈنٹانو نورسنا منلو اخپل مطالبے مورتا کیو پدلی چی دا مونگ حق دی دا مونگ حکومت رکھائی دی دا لسو کالو دا پارا
دا پدا سال کی دا چی دا اکتوبر پا دیار لسما دا وزیراعظم لدفترہ پخپور شوی یو بیان کی ویل شوی دی چی حکومت بهاولپور په اسلامیا پوهنتون کې د قبایلی ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو د وړیا تعلیم سلسله بحالوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې حکومت به د وستل شوو ټولو زده کوونکو تعلیمي سلسله هم بحالوي او په دغه اړه یې نوټس هم خپور کړي. په دې اړه مو د بهاولپور اسلامیا پوهنتون د بیان شهزاد احمد خالد سره خبرې وکړې. نوموړي د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل
پنجاب کې د 2000 میلادي کال په اکتوبر کې د هغه وخت گورنر وویل چې اوس چونکه قبایلی د لید خیبر پښتونخوا برخه دي او د بلوچستان حالات هم خدي نو ځکه دوی نور د دغو سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم نشي ورکولی. اوس موږ د بلوچستان شپږویا او د خیبر پښتونخوا د قبایلی د نونه هم شپږویا زده کوونکو ته داخلي ورکوو. دا کوټه د بهاودین زکریا پوهنتون او د بهاولپور اسلامي پوهنتون لپاره ده. موږ په 2000 میلادي کال کې فیصله وکړه چې 50% فیس به زده کوونکي ورکوي او 50% به پوهنتونونه ورکوي. اوس په 2023 میلادي کال کې د غزده کوونکو د دې فیصلې خلاف د کیمپس د دروازې مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دې کې د بلوچستان او قبایلي د لور زده کوونکي شامل وو. بیا وفاقي حکومت د دې مسلې نوټس واخیست. اوس دا فیصله وشوه چې 50% فیس به وفاقي حکومت ورکوي او 50% به پوهنتون ورکوي.
100% دوباره
د پوهنتون د انتظامی او د وفاقي حکومت دغه فیصله سره به اوس د بهاولپور په اسلامیا پوهنتون کې د بلوچستان او قبایلی ضلعو 1400 زده کوونکي وړیا زده کړې کوي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. سیډنی دا اداره افسوس وایي یو کم 30% پاکستانیانو د دې خبر نه انکار کړی چې ګنې موسمي بدلون کوم ستونزه ده. افسوس پاکستان کې په بیلابیلو موضوعاتو سیړنې او سروېګانې کوي او د سیلابونو وروسته یوې سروې کې خلکو نه پوښتنې کړي چې د دوی د سروې راپور په مطابق 2.5% خلکو ورته ویلي سیلابونه ځکه راوځي چې دا یې د خرابو اعمالو او ګناهونو نتیجه ده. مشال ریډیو هم د ځینو خلکو سره په دې موضوع خبرې کړي چې هغوی د موسمي بدلون نه هیڅ خبر نه وو. د موسمي بدلون او اوبو ماهرین وایي پاکستان کې د 1980 راهیسې بدلون ځکه هم شروع شو چې دلته سنتونه زیات شو او د موسمي بدلون د مخنیوي ګامونه وانخیستل شو. نور تفصیل شانواز ترک ځینې اورو.
پاکستان کې 50% خلک د موسمي بدلون هیڅ خبرتیا نه لري. څېړنیز اداره افسوس په خپل رپورټ کې لیکي 29% خلکو خو بیخي د دې خبرې هم انکار وکړو چې ګینی د موسمونو بدلون هم څه مسله ده. افسوس په نوم دغه اداره پاکستان کې په بیلابیلو موضوعاتو سروېګانې کوي او په ګڼو موضوعاتو یې څېړنې هم کړې دي. د دغه ادارې په پاڼه د معلوماتو سره سم 29% خلکو بیا ویلي دا موسمي بدلون مسله ده او باید مخنیوی یې وشي. د افسوس دغه عوامي سروې پاکستان کې د سیلابونو وروسته شوي چې د خلکو یې ګڼ شمېر سوالونه کړي او د هغې په ځوابونو یې د فیصدونو درجه بندي هم کړې ده. مشال ریډیو د اکتوبر په 14 د کوزه محمدو د بجلیو د اوزارونو کارګر نیاز ولی خان نو پوښتل دې څه فکر کوي چې بې وخته بارانونه او سیلابونه ولی راوزی؟
خود مولینو د علماو صاحبان نورو چیاره چر د گناهونه سی وشیل تا بارانونه نکیدی زلزلی رازی یو که بیا کیگی ملا ناراضه شی.
نیاز ولی خان بیاده هم وید د خلکو یې اورېدلی چې ګینې په غرونو کې ونې بوټې نه وي نو ځکه هم بارانونه کم کیږي. خو د دې معلومات چې بارانونه بې موسمه ولې کیږي ورسره نه و. افسوس په خپل سروې رپورټ کې زیاته کړې د خلکو نه دا پوښتنه چې سیلابونه ولې راوځي 28% خلکو ورته ځواب کې ویلي د مخنیوي بندونه یې نشته او یا کم دي. ادارې په خپل رپورټ کې زیاته کړې. دوی چې سوالونه خلکو ته وړاندې کړل، نو د موسمي بدلون د سوال ځواب یې په اخیری درجه کې ورکړی. مانا دا چې ګیري موسمي بدلون د بې وخته بارانونو او سیلابونو تر ټولو کمه وجه کیدی شي. د پېښور پټوار کلي اوسیدونکی احمد خان هم د مشال رډیو دا پوښتنه چې سیلابونه ولې بې وخته راوځي او هغه هم کله کله په ډېر زیات مقدار کې، د نیاز ولی خان د ځواب په څیر یې ځواب کړی ده.
انسان د عملو د وجې راځي، کله نیک عمل کیږي په ټیم بارانونه کیږي.
احمد خان نه بیا دا پوښتنه چې موسم څه وي، ځواب کې وویل لکه د ژمي موسم، لکه د اوړي موسم، لکه منی او سپرلی او نور. خو د بدلون په معنی یې هېڅ نه پوهېده. د موسمي بدلون ماهرین وایي موسمي بدلون کې د انسانانو هم ډېر لاس دی، دوی باید د خراب بدلون مخنیوی وکړي. ډاکټر آصف خان د برتانیا د کیمبریج یونیورسټۍ نه په موسمي بدلون او اوبو کې پی ایچ ڈی کړې. پاکستان کې د بیلابیلو ادارو سره د موسمي بدلون د ماهر په حیثیت کار هم کوي. مشال ریډیو ته د اکتوبر په 15 سهار وویل تر هغه وخت پورې چې صنعتونه نو او یا ډېر کم د موسم مسله نه وه، خو د صنعت لپاره د کوئلې او د تیلو د سوځولو وروسته دغه مسله پیدا شوه. ډاکټر آصف خان زیاته کړه پاکستان کې د 1980 نه وروسته دغه مسله دې حد ته ورسېده چې دلته هر کال د تودوخې درجه یو ډیګري زیاتېږي. نوموړي وویل خلک دې هم د موسمي بدلون د وجې جوړېدو نه ډډه وکړي.
حکومت نن هم دا وایو چې نه زه خو به همدغه ونې به کټ کوم، دریاب سره به جوخ کور جوړم، هلته مخامخ بزنس سینټر جوړم، چېرته زه په پو باندې یا په سایکل باندې یا داسې الټرنیټ طریقې سره تلی شم، هلته زه خامخا ګاډۍ بوزم. نو انفارچونیټلی بیا به چې دی مطلب مونږ همدغه رنګې د کلایمیټ چینج اثرات په وینو او د هغې خمیازه به چې دی راتلونکي چې کوم نسلونه دي هغه به ورکوي.
د اپسوس د سروې په رپورټ کې دوی لیکلي 90% پاکستانیانو ورته ویلي چې سیلابونه د موسمي بدلون د وجې راوځي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د موسمي بدلون په اړه باندې زموږ د همکار شانواز ترکزي راپور مو اورید. ورجو افغانستان ته، د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څلور دنې کمپاین سره لنن پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ننګرهار ولایت کې نږدې 870,000 هغو ماشومانو ته 2 ساسکي واکسین ورکوي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي. د افغانستان ترڅنګ پاکستان هم هغه هیواد دی چې لا هم د پولیو وایرس پکې شتون لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د پولیو پر ضد د واکسینو د ساسکو ورکولو د 4 ورځنی کمپاین د اکتوبر په 12 نیټه پیل شو چې تر 6 نیټې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی مشال راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به تر 870,000 پورې هغو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد 2 ساسکي واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي.
دا کمپین کې تقریبا تر 8,00,000 پورې ماشومان د هدف وړ ګرځېدلي دي. زموږ د کمپین په تطبیق کې چې پخوا کوم مشکلات هغه له منځه تللي، اوس وخت کې هغه کمپین په ډېر ښه شکل باندې په ټولو ولسوالۍ او لورو پرتو سیمو کې تطبیقېږي. په ټولو هېوادوالو باندې غږ کوم، خصوصا په نیګاریان باندې چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په مقابل کې خپل د 50 کالو څخه کم عمره ماشومان واکسین کړي تر څو دغه ناروغۍ په مقابل کې معافیت ترلاسه کړي.
خزینه پاله سایره سلیم چې خپل هم د پولیو ښکار ده، مشال راډیو سره په خبرو کې په خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین او لدایمی پل څخه وژغوري.
ممکن ډیر داسې اپرچونیټی چې هغه روغ انسانان کولی شي هغه ماده لاسته ورکړي دي. نو دا نهایت زیات ځورونکي د هغه په فزیکی لحاظ باندې د ګرځېدو په برخه کې مینټل بیس باندې چې انسان څومره زجر ګوري. نو یو د هغه نه موږ یو چې ګورو یو دا به د عمر تر پایه خولي لمن د مغښتنه دا چې د خپل اولادونو ته 2 ساسکي واکسین وکړي چې دا به یوازې یو دقه وخت نیسي. خو ولې د دې ستونزې مخنیوي به وکړي چې یو ماشوم یو اولاد ټول عمر دغه ستونزې نه کړاو ګوري او زوري.
د زرینې په نوم یوې مېرمنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د واکسینو په هر دوره کې خپلې ماشومې ته واکسین تطبیقوي.
تېره ورځ ښځې راغلی وې ویلې چې ماشوم په کور پاتې شي، نو موږ راځو چې ماشومې له خلکې واکسین واچو. نو موږ ورته تمه چې واکسین والا راشي، وایي له خلکې ساسکي واچوي، موږ لاړ شو واده لاړ شو. هر واری چې واکسین والا راځي نو هر واری زخپل لول واکسین کوم مانه قزاین دراغه
د پولیو وایرس په نور نړۍ کې محو شوه او افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس شته او د محو کېدو لپاره یې مبارزه روانه ده. د یادونې ده چې د روان 2022 کال له پیله تر دا مهاله په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه یې په پکتیکا او بل هغه یې په کونړ ولایت کې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خبرونه د دې وروستۍ خبري غړی وروستۍ راپور تاسو په امره ګرځوم. پرون د اکتوبر په 18مه په خوست کې هغه 3 دېرش ټنه تاریخ تیرا یا زاړه او بی کیفیته درمل او خوراکي توکي چې د عامې روغتیا ریاست د مسؤلو کسانو لخوا له دوکانونو د خوراکي توکو له پلورنځیو راټول شوي ول او وسوځول شول. روغتیایي چارواکي وایي دا دارو خوراکي توکي د ولایت له مرکز ولسوالو او اړوندو سیمو څخه د شاوخوا یو کال په موده کې راټول شوی ول. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
په خوست کې هغه 3 دېرش ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته درمل او خوراکي توکي چې د عامې روغتیا ریاست د مسؤولو کسانو لخوا له درملتونونو او د خوراکي توکو له پلورنځیو راټول شوي ول وسوځول شول. روغتیایي مسؤلین وایي دا درمل او خوراکي توکي د ولایت له مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو څخه د شاوخوا یو کال په موده کې راټول شوي ول. د خوست د عامې روغتیا ریاست د مشرتابه په استازیتوب ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل
همګي قوانین صحي او بررسي ټیم چې په وخت په ناوخت د خوست مختلفو کلینیکونو او ولسوالیو نه لیدنه کړې ده او ورغلې دي په غذای کې دوی خوراکي توکي په تاریخ تیر درمال او په حدود 3 دېرش ټنه نیولې دي او خصوصیاتامې تر وړې وو سوځيږي.
د خوست ښار د یو درملتون مسؤول امان الله په دې اړه چې ولې ځینې درملتونونه بې کیفیته درمل پلوري وایي درملتونونو ته هغه درمل چې د استعمال وخت لږ پاتې وي په ډېره ټیټه بیه ورکول کیږي.
په هغه کې د ګاټه کېدو ځکه چې هغه کوم درمل چې دوی په لستر وړي په کم تاریخه دی ته فیصدي کې ورکولای کیږي چې په دومره فیصدی سره تاسو دا کړای شئ چې دا وخلی نو د خلک صحت دپاره هغه توجه نه کوي او دا درمل خرڅوي.
د عامې روغتیا ریاست د څارنې او څېړنې روغتیایي ټیم مسؤول ډاکټر جاوید همت وایي ټول هغه درمل او خوراکي توکي به راټولوي چې تاریخ تیروي او یا بې کیفیته وي.
آینده پلان دا دی چې موږ یو ټیم هم لرو د قوانین رسۍ بررسي دا به د خیره سره د خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي که هغه په تاریخ تیر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تیر دي دا به راټولو او بالاخره دا به زد کیږي په ډیپوته به سپارو.
د خوست اوسیدونکي او قومي مشران د درملتونونو او خوراکي توکو له پلورنځیو څخه دا ډول څارنې او کتنې ګټورې بودي او د دوام غوښتنه یې لري. قومي مشر حاجي قاسم وایي
خلک اطراف نه روغلي وي، ولسوالۍ نه روغلي وي، ګربز نه روغلی دی، تړۍ نه روغلی دی، زردوړ نه روغلی ده، ابي چرګس کې خو به دا نه پېږي کنه دا دوا ښه ده ودو که خروپه ده ود د چې نسخې مطابق پرچی پوښتنه کنه دا ورکولی کیږي چې په وځ دغه چې انسان ته فایده ورسوي بلکې تاون ورته رسوي. د قومونو په نمایندګۍ به زاس څه وکړه چې دا امر خپل ریاست ته ویل لرو چې دوی هر وخت نظارت وکړي د ښار نه او د اطراف د غره د ولسوالیو کې په نورو ځایو کې.
د یادونې وړ ده د اړوندو ادارو د هڅو سره سره بیا هم افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د تاریخ تیر او بې کیفیته درملو او خوراکي توکو استعمال موجود دی. په ټوله کې افغانستان ته یو شمېر بې کیفیته دوا درمل، خوراکي توکي او د سونګ مواد د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو څخه په قاچاقي لارو واردېږي.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس د مشال ریډیو د دې خبرونو او د خبرونو رښتیا لنډیز د بشیر غاخنه.
د خبر پختونخوا په سواد کې نن د تحریک انصاف غړو په یو مظاهره کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د بی امنۍ مخه دی ونیسي. د اکتوبر 14مه په مټه چوک کې تر مظاهرې مخکې احتجاج کوونکي د وزیر الله محمود خان کور ته نږدې ورلل او د امن لپاره شعارونه ورکړل. وزیر الله محمود خان څو ځل په بیلابیلو بیانونو کې ویلي چې پولیس او پوځ د وسلوالو د مخنیوي لپاره کار کوي او پرې به نږدي چې امنیت نور پسې خراب شي. د خبر پختونخوا په بونو کې د تحریک انصاف د ځکونکو سازمان یو پخوانی مشر وجل شوی دی. د بونو کینډ پولیسو مشال لډو ته په لیګلو معلوماتو کې ویل چې د اکتوبر په 14 نامعلومو سوالو د ځایي انصاف سټوډنټ فیډریشن پخوانی مشر عرفان الله وژو دغه ساتونکی یې ژوبل کړ. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې او پولیس وایي پلټنې روانې کړې دي. د بلوچستان په لورلای کې ځایي خلک د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه د یو ځکونکي تر وژل کېدو وروسته نن بازار ته راوتلي وو، دوکانونه یې بند کړي او مظاهره یې کړې ده. ځکونکي اسرار احمد د اکتوبر په 14 کوهار ډیم سره د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوی وو. د لورلای اسیسټنټ کمشنر جمیل بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې یو مشکوک کس یې نیولی او نورې پلټنې روانې دي، خو مظاهره چن وایي چې پولیس باید شفافې پلټنې وکړي او اصلي کسانو ته سزا ورکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د غریبۍ له کرښې لاندې ژوند کوونکو شمېر له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. او چا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د اکتوبر په 14 په خپاره کړې رپورټ کې ویلي چې دا شمېره په تیرو 3 کلونو کې زیاته شوې ده. په افغانستان کې طالبانو د 2018 کال د اګست په 15 په زور حکومت نیولې او له هغه وروسته د خلکو روزګارونه خراب شوي، اقتصاد کمزور شوی او د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. په اوکران کې چارواکي وایي روسي ځواکونه یو ځل بیا د هستوګنی یو ودانۍ په میزایلو ویشتلې ده. نن د اوکران د سمندري ښارګوټي میکولایف چارواکو وویل چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دغلته د شوي نور زیان جاج اخلي. روسانو له یوې اونۍ راهیسې د اوکران پر ګڼ مېشتو سیمو حملې زیاتې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم دې سره د مشال ریډیو نن 9 ساعت خبرونه وخت پای ته رسی. ما مجید بابر او بشیر غوښتا اجازه راکړي چې په دې سپو تاسو پاتې شوي. د امریکا غږ دی ور ریډیو به واوري. د مشال ریډیو د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسئ.